امامی جا به پایان میرسه. شما را به لایک تامی میسپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
د ازادي رادیو خبرونه اوري د ازادي رادیو پروگرام ته خیر راغلاست. اوس د مازیګر د غرمې خبروسته دوی به جسوي د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو نن د پنځشنبه ورځ ده د 2013 میلادي کال د سپتمبر 28 مدنن او د 1309 هجری المریس کال د میزان د پنځم سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. د ازادي په چپو کې په دغه نننی پروګرام کې په لومړي ساعت کې پر ملکی تلفات او په افغانستان کې خبرې کوو، او په دوهم ساعت کې په افغانستان کې پروانه جګړه کې پر پوځي تلفات خو په پیل کې خبرونه لرو. ازادي رادیو اوردونکو د مهمو خبرونو سرخطه غوښته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی دولتي شورا له یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو سره په غزنی کې پر امنیت خبرې کړې دي. پر غزنی ښار نن په داسې حال کې چې جمهور رئیس ورغلی درې راکټي حمله شوې دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وای افغانستان د وچکالۍ، د کډوالو د بیرته ستنېدو او بې ځایه شویو کورونو د ځای په ځای کولو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دی. او د ازبکستان کې د بشري حقونو یو پیژندل سوی مدافع خپل هیواد ته ستون شو. پوره خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو سره وکتل. د ارګ په حواله ولسمشر اشرف غنی د غزنی په ښار کې د خلکو له یو شمېر استازو سره پر دې چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو شمېر زیات شي شهیدلی دی. هغوی پر دې هم خبرې کړې چې په غزنی کې اداري تشکیل د لومړۍ درجې ولایتونو په تشکیل بدل شي او په غزنی ښار کې روغتون جوړ شي. وسوالو طالبانو د اگست په لسمه پر غزنی درنه حمله وکړه. ملک رملتونو اټکل کړی چې په غزنی ښار کې په جګړه کې هغه مهال 200 ملکی وګړي وژل شوی دي. ولسمشر غنی نن په غزنی کې د 203 تندر قولي وردو له لوی درستی زونور امنیتي چارواکو سره د امنیتي ځواکونو لپاره پر اکمالاتو د ښار د امنیتي کمربندونو د ټینګولو او د امنیتي پوسټو او مرکزونو پر زیاتولو خبرې کړې دي. ښاغلی غنی نن غزنی ته ولاړ. پر غزنی ښار نن په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورغلی درې راکټي حمله وسوه. یو راکټ د غزنی د والي د دفتر په 200 متری کې لګیدلی دی، چېرته چې جمهور رئیس غنی د مدني ټولنې له یو شمېر غړو د ولایتي شورا لاستازو او امنیتي چارواکو سره خبرې کولې. خو د جمهور رئیس ویاند هارون چخنسوري فرانس پرس ته ویلي چې راکټ د جمهور رئیس د خبرو له ځایه لرې لګیدلی. د غزنی د امنیت امیر رمضان علي محسنی فرانس پرس ته ویلي چې په حمله کې څوک وژل شوی یا من سوي ندي. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیسته. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې سرشکال د سولې لپاره نوې ور پرانیستل سوی او د نړۍ له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې په دې نوي بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي. عبدالله په سرټوبي کې له طالبانو سره د موقت اوربند په ګډون د ځینې پرمختګونو یادونه وکړه. ویل چې افغانان کواش نه پېښوي او د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه لري.
On the humanitarian front, Afghanistan also faces
افغانستان له بشري اړخه د سخت وچکالۍ، د کډوالو د ځای پر ځای کولو او د کورنیو بې ځایه سویو له امله له سخت ماموریت سره مخامخ دی چې سبب یې طبیعي او اقلیمي تغیرات، د غذایي موادو عدم امنیت او امنیتي تهدیدونه دي. او زموږ د هیواد دوه په درې برخه یې متاثره کړې ده. دلته د 4 میلیونه انسانانو ژوند تر اغېز لاندې دی او 1 میلیون وګړي شایي مهاجرت ته اړ کړي. نو موږ سخت بشري مرستو ته اړتیا لرو.
We are in dire need to attend to their humanitarian needs.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې په افغانستان کې د شدیدې وچکالۍ له امله ګڼ شمېر خلک بې ځایه سوي او بیړنیو کمکونو ته اړتیا لري. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری وایي حکومت پر ایران د نویو بندیزونو له برحاله کېدو سره د تیلو په مارکیټ کې د نرخ د لوړېدو د مخنیوي لپاره د خامو تیلو پر صادرولو غورونه کوي. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو بله برخه د نومبر په میاشت کې برحاله کېږي. ریک پیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د حکومت د تیلو له ذخیرو څخه مارکیټ ته د تیلو عرضه کول به د تیلو پر بیې زیات اغېز ونه کړي او لنډمهالې مرسته کولای شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر نورو هیوادونو ژغ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. پروشینکو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د توسعه طلبانه هڅو مخنیوی د ملګرو ملتونو د سازمان د ماموریت برخه ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په جلسه کې پرون د پروشینکو خبرې تر ډېره حده پر دې چې روسیې ته ټک ورکړي متمرکزې وې. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کرامیا ټاپووزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړل. له هغه راهیسې روسیه په اوکراین کې د حکومت ضد تونګشتونکو ملاتړ کوي. په اوکراین کې په روان کړکیچ کې تر 10,000 زیات وګړي وژل شوي دي. پروشینکو وویل چې که نړۍ د مسکو د رهبرانو مخې ته ونه درېده، هیڅوک نسي کولای چې د روسیې د له خصمه ډکو توصیه طلبانه پالیسیو مخنیوی وکړي. او په ازبکستان کې د بشري حقونو یو پیژندل سوی مدافع او د پخواني ولسمشر کلک منتقد طالب یعقوبوف تر یوې لسیزې جلاوطنۍ وروسته ازبکستان ته ستون سو. طالب یعقوبوف په ازبکستان کې د بشري حقونو ټولنه په نوم اداره جوړه کړې وه. هغه خپل امنیت د اندېښنې له امله په 2001 میلادي کال کې غوره وبلله چې فرانسې ته وتښتي، او د ازبکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې له هغه د ازبکستان د تابعیت حق واخیست. طالبوف د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په فرانسه کې د ازبکستان سفارت د اګست په میاشت کې خبر ورکړ چې په یو کلنه ویزه بیرته خپل هیواد ته ستنېدلی سي. هغه 80 کلن دی او د فرانسې پاسپورټ لري. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرون د یعقوبوف خپلوان او ملګري هوایی ډګر ته د هغه د هرکلي لپاره ورغلي ول.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
په دې خبرونه کې زه احمد شیبر او ظریف نظر ستاسو هرکلی کوو. د ازادۍ په څپو کې دا ساعت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو موضوع څېړو. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د سیشنبې په ورځ د ملکي تلفاتو په اړه په خپله اعلامیه کې څرګنده کړه چې د روان میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې 149 ملکیان د هوایي بریدونو پر مهال وژل شوي او 204 تنه ټپیان شوي دي. دا د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو 15% کې زیاتوالی شي، البته د هوایي بمباریو په ترڅ کې. د ملکی تلفاتو مسله وروسته تر دې پروسنیو کې زیاته مطرح شوه چې د شنبې په ورځ د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د نهو ملکیانو د وژلو خبر خپور شو او د راپورونو له مخې دا کسان د یوې کورنۍ غړي وو. په دې پیښه کې د یوې بلې کورنۍ د شپږتنو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوډ باټلر د دې پیښې په اړه وویل چې افغان پولیو ځواکونو د تګاب په جګړه کې له دوی څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه او هوایي ځواکونو هغه وسلوال په نښه کړل چې پر افغان ځواکونو یې ډزې کولې. د دوشنبې په ورځ بیا د میدان وردک ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژلو خبرونه خپاره شو. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي احمد جعفری وویل چې د جغتو په ولسوالۍ کې هوایي بمباری د یوې کورنۍ 12 غړي وژلي دي، خو د میدان وردک د والي ویاند عبدالرحمن منګل وایي چې د ملکیانو د مرژوبلي راپور نه لري او په دې عملیاتو کې تر 40 ډېر طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د جګړو او نشتو پر مهال د ملکي تلفاتو په اړه وویل:
همیشه گروپ های تروریستی و دهشت‌افغان در افغانستان مردم را سپر قرار میتن و از خانه هایشان به حیث موازه استفاده میکنن و از آنجا بالای قوت های هوایی و زمینی ما با شلیک های متنوع کوشش میکنن وضعیتی را به وجود بیارن که قوای هوایی از خود و قوای زمینی هم از خود دفاع بکنن.
دفنس پوست چپی خبرونه د سیشن بی پروس په یوه مقاله کې ولیکل چې روان کال په افغانستان کې وروسته تر دې ملکی تلفات زیات شوې دي چې افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو او داعش پر ضد د حواله لارې بریدونه زیات کړي دي. د راپورونو له مخې ډیر ملکی تلفات روان کال د طالبانو د بریدونو پر مهال اوښتې دي. البته د داعش عملیاتو ته هم اشاره کیږي او ځین راپورونه وایي چې داعش هم په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول په چاودنو کې چې په کابل کې روان کال کړي دي ملکیانو ته درانه تلفات اړولې دي. نظر صاحب
بله تشکر. آقای احمد شیور مهمانای گریشان دعوت به عمل آوردیم. محترم آقای لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان و محترم آقای عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر دو تشریف آوردن به استودیو. خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستیم.
بله تکنیک هم کرده اوس بخوش کرده تو ویل نظر سب چه همدرد سب هم را ورسید در میلمانو هر کلی که
بله خوش آمدینه.
بله ور بشو لمره نظر سب لالگل لال تا
بله
لال سب دی افغانستان دفاع وزارت وی چه طالبان د خلکو په کورونو کې ځای نیسي نو د همدې له خاطره چې کله بمباري کیږي ممکن ملکیانو ته مرچوب لواوړي. د بشري حقونو له پلوه دغه ستونزه باید څرنګه هواره شي او آیا دا درانه تخطي ده او که څرنګه؟
مننه سم خپل ورسره خپل سلامونه او نیکه هلي درنو ریدونکو ته درنو ملمنو تاسو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د دولت اړوند ورګرونه چې دا خبره کوي یا بهرني ځواکونه همیشه دا خبره کوي او دا خبره په تکرار تکرار کوي او موږ دغه موضوع هم په تکرار باندې د دوی دغه خبره رد کړې ده. نن یو ځل بیا غواړم چې دا خبره رد کړم ځکه افغانستان ټول هغه نړیوال سندونو ته چې هغه کنوینسیونونه دي تړونونه دي هغې ته هغه امضا کړي دي هغې ته متحد دی چې د هغې جملې نه یو هم د بشرپالنې نړیوال قوانین دي د جنگ نور اصول دي نړیوال. نو د بشرپالنې قوانین دا وایي چې هر د جنگ اړخ چې په ملکي ځایونو کې شتون ولري ابل طرف ته په هیڅ شکل باندې نه دي په کار چې په هغې باندې برید وکړي یا هوایي بمباري وکړي یا په توپونو باندې ولی یا هم زمینی جنگ دی خلکو د کورونو په منځ کې رامنځته شي د وستوګنځایونو کې چې هلته ملکی خلکو ته تلفات اوړي. نو دا یو د ټولو نستره سرغړونه ده چې ټولې ښکېلې خواوې کوي، هم په مجموع کې مخالفینې کوي، هم دولتي امنیتي ځواکونه کوي او هم نړیوال ځواکونه کوي. نو دوی ته پکار دي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي تر څو پورې د ملکي خلکو ژوند چې دی هغه خوندي شي او دغه نننۍ کچه چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې موږ ګورو چې تر بل هر وخت ډېره لوړه تلې ده. دې کې عقلن که بیخي د پایټکې ورته نشو پیدا کولی چې عقلن دغه کچه راښکته شي. نو موږ اوس ګورو چې دولت هم دلته یو بله ستونزې ته غواړم چې زه اشاره وکړم. یو خو د زموږ د افغانستان امنیتي ارګانونه درې امنیتي ارګانونه دي چې امنیتي ملي دی، ملي اردو ده او ملي پولیس دي. د دوی د خوانه عملیات چې کوم کېږي په افغانستان په ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه زمونږ د کومندوی ځواکونو نه د دې نه خلک ډیر شکایت نه لري او دوی د خلکو سره بد وضعیت هم نه کوي او د دوی د لاسه ملکي مرګ ژوبله هم ډیره کمه ده، ډیره زیاته کم، حتی په نش باندې حساب ده او د دوی مرګ ژوبله هم ډیره کمه ده. ولی یو څو ځواکونه دلته په افغانستان کې شتون لري چې هغه د سپر یک په نوم باندې، د سپر دو په نوم باندې یا د کمپاینونو په نوم باندې په مختلفو ولایتونو کې دوی هم هوایي بمباردونه کوي او هم زمینی عملیات کوي چې د دوی د لاسه ولس ډیر کړیږي او د دوی برخورد چې دی هغه رویه چې دی ولس سره کومه ده هغه قابل د تشویش ته د اندېښنې ده. هم دوی ملکي تلفات رامنځته کوي او هم خلکو ته نه یوازې انساني زیان اړوي بلکې مالی زیانونه هم اړوي، کورونه په بمونو الوزوي، نور موټر نور څه چې وي هغه هم د منځه وړي، هم هوایي بمباردونه کوي، هم زمینی دغه کوي. او بیا چې کله دوی عملیاتو کې بله د بدبختۍ خبره ده چې د خلکو موږ ته کوم شکایتونه کړي دي قربانیانو هغه دا ده چې موږ دوی او وژنې بیا زمونږ محلي حکومتونه ولایتونه او ملي امنیتي ځواکونو ویندویان چې کوم دي هغه د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه باندې اخلي او دوی وایي چې موږ تروریستان وژلي. هلته الان کې چې ښځې وژل شوې، بوډاګان وژل شوي وي، ماشومان وژل شوي وي، نو زیات قربانیانو کورنۍ او د قربانیانو خپلوان چې دي هغه د زمونږ د حکومت د دغې رویې نه ډېر ځورېږي او موږ هم د حکومت سره وار وار باندې دغه خبرې مطرح کړي دي. کله چې دوی نه پوښتنه کوي چې ولې دا ملکي تلفات په پلاني ځای کې رامنځته شو، د عملیات چا کړي دي، دوی وایي چې دا موږ نه دي کړي او دا سپردوکي ته کړي دي. سپردوکي ته بیا دوی مسؤلیت مخ په مخ خبرو کې نه اخلي. ولې په عامه کچه باندې چې کوم دي دوی ویندویان چې کوم دي د ولایتونو یا د کوم د پولیسو یا د ملي امنیت هغه مسؤلیتونه دوی په غاړه باندې اخلي. نو یو دغه ستونزه ده چې موږ ته ولسته او خلکو ته حکومت دا ځواب ووایي، دا واضحه کړي چې آیا دغه عملیات چې کیږي او دغه قطاعات د چا پورې مربوط دي، آیا دا دونه خودسری قطاعات ولې په افغانستان کې شتون لري؟ که د دوی مربوط نه وي نو ولې شتون لري؟ باید دې پوښتنه وشي. دا حکومت زمونږ حکومت زمونږ د حق نه باید دفاع وکړي، زمونږ مسؤلیت د دوی په غاړه. باندې د منګه هر قسم ته مسایل چې د حکومت په غاړه دي منګ بل چاته شکایت نشو کولای یوازې د حکومت نه پښتنه کول شو حکومت به منګ ته د دې مسټولو مسایلو جواب وایي په ډیر تاسف سره چې حکومت په دې کې تنبلی کوي او په دې اړوان باندې اولس ګون ساتل دي او په بحران کې ساتل دي
مننه لال ګل لال تاسو دې ته اشاره وکړه چې د حکومت مخالف وسلوال هم په ملکی تلفاتو کې برخه لري او نقش لري نظر شد فرزان صاحب ته باور شو
چې بله فرزان صاحب چی فکر میکنید در کابل وضعیت چطور است
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت نظر صاحب شبر صاحب مهمانان عزیز و شنوندگان محترم رادیو سلام عرض میکنم متاسفانه تلفات ملکی یکی از مشکلات بسیار جدی و نگران کننده در کشور ما متاسفانه شده بر اساس یک آماری که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم متاسفانه در 9 سال گذشته از سال 1388 تا 1396 بیشتر از 64,000 مورد تلفات ملکی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده که 23,000 نفر در این میان 23,000 نفر کشته شده و بیشتر از 40,000 نفر متاسفانه زخمی شده در جریان مخاصمات مسلحانه در کشور ما. آخرین گزارشی که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم نشان میده که در سال گذشته در یک سال گذشته متاسفانه 9,413 نفر تلفات ملکی در کمیسیون ثبت شده که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 15% افزایش نشان میده. این مجموعه از این آمارها نشان دهنده عزیز که تلفات ملکی واقعا یک نگرانی جدی است، یک مشکل بسیار جدی است، حیات و زندگی هموطنان ما را شهروندان افغانستان را تهدید میکنه و لازم است که دولت افغانستان، مخالفین مسلح دولت افغانستان، طرفین مخاصمه جاری در افغانستان به کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر دوستانه عطف توجه بکنه، پابندی نشان بده و افراد ملکی را هدف حملات
بله.
قرار نده، تدابیری را
بله.
اتخاذ بکنه تا از جان و مال و مال هموطنای ما افراد غیر نظامی حفاظت شد.
فرزام صاحب تاسو چه دا اشاره وکړه چې په یو کال که تاسو ته تا د 9,414 ملکی تلفاتو راپور رسیدلی دی، اکثر تلفات د چا لخوا وشتی دی؟ دقیق ارقام لري په دې برخه کې؟
بله بله، در بر اساس آماری که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم متاسفانه یک تعداد یک شمار زیادی از تلفات ملکی مسئولیتش معلوم نیست، بخاطر از اینکه بعضی از گروه ها علاوه بر مخالفین مسلح دولت افغانستان بعضی گروه های وجود داره که مرتکب تلفات ملکی میشه بعد از او باز معلوم نمیشه که واقعا مسئولیت کی به عهده گرفته. آماری که ما در کمیسیون حقوق بشر داریم نزدیک به 70% تلفات ملکی مسئولیتش متوجه مخالفین مسلح دولت افغانستان بوده، حدود 25% نامعلوم است و پایین تر از 10% مسئولیتش متوجه نیروهای دولتی و حامیان دولت افغانستان بوده. این آمار نشان البته از دو سالهای اولی که کمیسیون حقوق بشر نظارت خود بر مخاصمه مسلحانه در افغانستان آغاز کرد دقیقاً از سال 2009 تا اکنون مسئولیت دولت و نیروهای دولتی رو به کاهش بوده، اما متاسفانه مسئولیت مخالفین مسلح دولت افغانستان روز به روز افزایش پیدا کرده.
بله خب محترم همدرد صاحب شما چی فکر میکنین این وضعیت که شنیدین آمارا را شنیدین نظر شما را در مورد بگیریم؟
جناب نظر صاحب تاسو ته شیبر صاحب ته د میز درنو غډونوالو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. طریقې وروسته تاسو په جریان کې یاست چې ورځ تر بلې د ملکي تلفاتو کچه په زیاتېدو ده او دا د ټولو افغانانو د اندېښنې وړ ده. له بده بخته په تیرو څلوېښتو یا په تیرو 18 کلونو کې په ځانګړې توګه که موږ ووایو یوه زیاته برخه تلفات چې دي په دغه جنگونو کې چې مختلف اړخونه دغه جنگونه لري هغه قربانیان ملکی خلکو یا ملکیانو، حتی دغه د تیرې یوې اونۍ کوم اعمار چې موږ راواخلو له بده بخته په دې کې ماشومان او سپینګیری چې دی هغه په شهادت رسیدلی دي. نو دا واقعا چې یوه ډیره دردونکې خبره ده او رستر بلی لکه موږ چې څنګه ګورو د افغانستان په دې قضیه کې د نړیوالو هیوادونو د همسایګانو دغه علاقه ډیریږي نو پندې سره د ملکی تلفات هم یعنی معنا دا چې جنگ تیزیږي او د جنگ پترس کې ملکی تلفات هم ډیر رامنځته کیږي ځکه د جنگ خېلې خواوی کوشش کوي چې یو بل ته زیان واړوي یا یاد یا خلک کمزوري کی ځان قوي وخی نو په دې اساس باندې موږ وینو چې ملکی تلفات په دې منځ کې رامنځته کیږي او دا د ټولو افغانانو د اندېښنې وړ خبره ده موږ وینو چې کوم اورګانونه چې دي چې په دې اړه باندې کار کوي د ملکی تلفاتو په اړه باندې په افغانستان کې دي په نړیواله کچه دي دوغوی فشارونه یا دوغوی کړنې تر ډېره حده پورې یعنی محسوس نه دي ډېر فشار نه په حکومت راوړي هغه وسلوال مخالفین چې دي یا وسلوالې ډلې چې دي هغوی خو هیڅ قانون او هیڅ اصول ته پابند نه دي دغه زموږ قانونمند اورګانونه چې دي منسټونه چې دي ګیله خو د دوی نه پکار ده چې دوی باید د خپلو عملیاتو سره په کلو بانډو کې او په نورو ځایونو کې باید یو څه احتیاط وکړي او هغه ماشومان او هغه خلک چې ملکی دي دغه ته تلفات وانه وړي نو له بده بخته موږ د دغه جنگ قرباني او دا جنگ د افغانانو نه دی او تلفات او قرباني چې دي هغه عام خلک دي د تیرو څلوېښتو کلونو جنگونو دا ثابته کړل او ویښودل چې دا جنگ د افغانانو نه دی پردای جنگ دی په افغانانو تپل شوی دی او موږ وینو چې قرباني موږ ورکو که موږ هر څوک ورکو دغه سرتیرم که په جنگ کې وژل کیږي که مخالف لور یې وژل کیږي که هر څوک وژل کیږي دا خود دې خاورې اوسیدونکي دي د خاورې بچی دي د خاورې راتلونکي دي نو خبره ده چې په یو بل نامه باندې دوی خطا استل شوی دي او بل اخره دغه وور او دغه جنگ او دغه بدبختی او دغه بربادي چې د افغانانو په کور او د افغانانو په کلی او په خار کې جوړه ده او کله چې دغه خبرونه سړی اوري نو ډیر زیات اندېښمن کیږي د خپل راتلونکي نه نو دغه څه صورت حال
تشکر فرزان صاحب یک موضوع اگر توجه کرده باشین این تقریبا 10000 یا 9413 که شما گفتین یک رقم بسیار فوق العاده زیاد است منتها در مقایسه با دیگر ممالک مثلا یک نفر که کشته میشه فقان کل دنیا مبراید در بعض است ممالک اما در افغانستان تر صدا شکایت ها که گر نمبراید سبب از این چی است مردم ما به تقدیر قسمت و نصیب کفته قرار ششتن میگه نمی دیگه تقدیر ماست هرچی باد باد گفتر یعنی صدای خود گر نمیکشه سوسیال میدیا گفته یک چیز برامده یا به این موضوعات توجه رو جلب نمیکنن که یعنی مردم چی باید بکنن یعنی مخالفین چی باید بکنن که تلفات کم شوه یعنی راه های صلح پالیده شوه از او که قصه ملالنده ایسیب کل دنیا رو گرفته در سوسیال میدیا و اینا در اینجا مشکل در کجا هست فرزم سیب
یک مشکلی که به نظر من وجود داره در مورد حقوق بشر دوستانه در مجموع و نقض قاعده هدف قرار ندادن افراد غیر نظامی سطح آگاهی جامعه متاسفانه در این زمینه هنوز پایین است با وجودی که دولت افغانستان کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر دوستانه 4 کنوانسیون بین المللی ما داریم 2 پروتکل در این زمینه داریم در سطح بین المللی افغانستان دولت افغانستان به این کنوانسیون ها الحاق کرده و مکلف است دولت افغانستان و تمام شهروندای افغانستان و تمام طرف های مخاصمه جاری در افغانستان مکلف است که قواعد رعایت بکنه اما سطح آگاهی جامعه در این زمینه پایین است و این سطح آگاهی پایین آگاهی باعث میشه که حساسیت جامعه نسبت به این قضیه یکمک کمتر باشد در حالی که تلفات ملکی و هدف قرار دادن افراد غیر نظامی در واقع نقض حق حیات است نقض حق زندگی افراد است ولی حساسیت به او حدی که باید باشه نیست اما آنچه که مربوط به نهادهای رسمی میشه مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نهادهای جامعه مدنی فعال در این حوزه همیشه حساسیت خود نشان داده اعلامیه ها صادر کرده گزارش های تحقیقی در زمینه نشر کرده برنامه های آموزشی برای افراد قوای مسلح دولت افغانستان دایر کرده تا سطح آگاهی بالا بره و طرف های مخاصمه به حقوق بشر دوستانه و قواعد جنگ توجه بکنه و اونا را رعایت بکنه
من نفرزم سب لیوی خبرتی ها روست با اوریدون کتا مخکر
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
شمارای تلفون برتام سیار آیستا آیستا میگم. فراموش نکنین مسئله موضوع بحث ما تلفات ملکی است. مهمانای محترم آقای شفیق حمدت، آقای لالگل لال، آقای عبدالعهد فرزام هستند که سوالای شما را جواب میتن. شمارای تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-21-12-45-01.
در شمیره زهم در تکرارم 0-9-2-3-5-4-5 بل شمیره در 0-8-2-5-5-5 او نریوال شمیره مو در 0-0-4-2-0-2-2-1-2-4-5-0-1. او ریدون که در بمخکو یو او ریدون که در تلیفون پلین را سره ده ازاری چپوکی پروگرام ده موضوع ما پا افغانستان که ملکی تلفات ده مهربانی وکی تاسو فلین کیاس
بیا سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام نو متاس میرمنو او تاسو
علیکم مهربانی.
ما پر دا موضوع خبر سره کوله چې دا کم خارجان دا اړندې بمباری کوي خو دنیا دا سپر طاقت هم دی دی ټکنالوژي هم دی لري وسایل هم دی لري پر مختلف دینو نوم دی لري درون تیاری هم دی لري دا هیڅ څنګه خطا کیږي دی خپل څنګه خپل دښمنه پیژني دی خو وخت ما په یاد هغه وخت افغانستان ته راتللو په یو فوټ کې زموږ څه شی نه سور کېدلی موږ خپل هدف ولو نن په وادو باندې دوی بمباری کوي پر کلو دوی بمباری کوي دا اوس دوی ځان اچول دي د افغانستان
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت متاسفانه د خارجي قوا حکم ویان را سره نشته چې هغه دې موضوع ته ځواب وایي چې ولې دوی هدف سم نشي وشتلی. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په چپو کې پروګرام دی.
سلام جناب محترم، آقای شبر محترم، آقای نظر، همکاران شما را
تقدیم
میکنم. ما مطابق به قانون اساسی افغانستان میبینیم در چندین ماده مشهر است که اتباع افغانستان مسئولیتش به طرف به دولت تعلق میگیره، ملکیت به دولت تعلق میگیره که از تعرض مسئول است. در اینجا ضعف از دولت است. دولت افغانستان در تامین اتباع خود ضعف بزرگی را داره که نمیتونه مخالفین دولت رقمشان بالمثل عمل بکنه، بلکه اونا را دست بازتر داده نسبت به این که از اتباعی خود پشتیبانی بکنه، بر از اونا دست بازتر داده که اونا میتونن آزادانه در هر مجالس محافل اجتماعی و نهادها اجتماعی را حتی در روی سرکه ها بر اکبار میگیرن و این است که جرم بلند میره، جنایات جرم بلند میره و در چیز بر اتباع کشور زمینه آزادی گفتار و بیان همه گیره مسدود میسازه. اینجا ما نمیتونیم بگوییم که کشورهای دیگه یا برد میکنیم بمباردمان های هوایی صورت میگیره. ما مطابق به معیار قانون اساسی افغانستان که ماده هفتم است، ما تانستیم از کنوانسیون های بین‌المللی به همراه کشورهایی که در افغانستان حضور داره با اینا یک پروتکل امضا بکنیم. بنان پروتکل دولت که امضا کرده مسئولیت هم داره که اونا باید طبق احکام از اینا حرکت بکنه. ای که بمباردمان ها میکنه اینجا هم ضعف دولت افغانستان متوجه ضعف حکومتداری افغانستان است، ضعف اداره افغانستان است که آقای لالا میگن که گویا هوایی یا قوای نمبر چند چند هر جایی که باشه باید نقطه اساسی ما باز به دولت است. دولت
بله.
افغانستان
بله.
امیدا میخواستم بگیم که آیا همین مسئولیتی را که ما امضا کردیم مسئولیتش دولت افغانستان داره یا آمریکایی‌ها؟ چون ما کشور میزبان هستیم باید در این مورد بگیم که ضعف خود دولت است و دولت نمیتونه از اتباع خود دفاع بکنه. تشکر.
تشکر. بل اوریدون که تمخه کو آزادی پتاپوک پروگرام ده. مهربانی وکړه.
السلام علیکم. الحاج توخیم د زابل ولایت شهیدلو لسوالی فخصه سره په تلیفون په کار شو
وکړم. مهربانی توخیم.
البته کومې بمباری سکیږي یا چاپی ودی کیږي دا طالبان خو د خارجانو تبلیغات دي سوی دا خارجان دي او حال دا د حقیقت دا ده چې دا خلک ټول د دې خلکو بچان دي، د دې خلکو اوسیدونکي دي، مجبوراً لازماً حتماً په دې کورنیو کې زندګي کوي، نورې خو د دغه کورونه دي. نو آیا قوانین داسې وایي چې او ښځې او کوچنیان د دغوی او هغه دې تر غرفو بمانو لاندې ونیول شي او دا ووزل شي؟ نو کوم قوانین داسې وایي؟ ولې دا خلک محاکمه کیږي نه؟ کومه محاکمه دا ډول جوړه شوې ده چې یو څوک هم بیا په دې محاکمه شوی دی، یا خارجي یا داخلي، چې هغه ته بیا دا ووایي ستا خلک ولې بمبار کړي دي. په رسنیو کې اعلان شو دونه مړه شو دونه شهیدان شو، هېڅ چا یې بیا پوښتنه نه ده کړې. نو دا حکومت څنګه حکومت ته موږ ودې ته اړین یو؟
مننه توخي صاحب، مهمه بلې توخي صاحب، مهمه موضوع مو یاده کړې ده. مننه، مهمه موضوع مو یاده کړې ده. سي مهمه موضوع مو یاد کړی دسه همدغه خلک د همدغه کورونو خلک دی، نو ولې باید بمبار شي؟ بل اوریدونکو ته مخکوا ازادي په سپوت پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو خلک کې.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم
السلام علیکم آقای شبر، خدمت شما و نظر سپ و شنوندگان شما سلام تقدیم میکنم. وطن دوست است بزمال
من وطن دوست بفرمایید.
بله، ما سوال ما از آقای لالگول است که اینا همیشه یک طرفه صحبت میکنن. مثلا در اینجا که ما هستیم، اول مخالفین می از خانه های مردم سر پوستا خیر میکنن، بعدا رویمتی مجبور شه خانه ها رو میزنه، یا از بین بوغ از خود خانه ما چندین بار پوستر زدن اونا خانه های مردم زدن، ما خانه خود ترک کردیم، آمدیم بشار آمدیم. اینا یه جای دوری نمیکنن. این مخالفین که عامل اصلی مخالفین هستن، از خانه های مردم، از بوغ مردم، از دکان های مردم حمله میکنن سر پوستا، سر قرارگاه اردو یا پلیس، بعد اون فیر میکنه خودشان میگیره اونا بس خانه ها رو میزنه. خب عامل اصلی تو امی طالبان، اگه اینا نکنه خب اونا خانه ها رو نمیزنه.
بله.
و دوم چرا اینا نام از مخال از طالبان نام نمیگیره، هیچ گپ نمیزنه؟ آیا اینا تخنگوی طالب هستن یا طرفدار طالب هستن؟ یکی و دیگه عامل شبکه‌های مخابراتی رو دو ماه میشه طالبان قطع کرده سر مردم هلمند، ستمام مردم هلمند قطع کرده. مثلا مردم ایزید حقوق نقض حقوق بشر است یا نیست؟ آقای لالگو چه صدای خود نمیکشه؟ و دیگه یکی در طول 6-7000 نفر عسكر و اردو کشته شده به خاطر امنیت جان مردم افغانستان، آقای لالگو یک صدا بلند نکرده که امی 7000 نفر پدر دارن
وطن دوست خبرونه لروانه ده، خبرونه لروانه ده. لالگو
فقط از طالبان حمایت
میکنه. خیر، تر سوال بر تریو کو تو ری چدی بیا پشت که یو بل اوریدونکه یا مخلو ازاده پچه پوک پروگرام دهی مربانی وکی. بله، تا سپلین که است
بفرمایید.
دوی لکه سی آواز ناوری. یو بل اوریدونکه برا وخلو ازاده پچه پوک پروگرام دهی بیا با ملمنو تا ورشن نظر سد. مربانی وکی، تا سپلین که است
بفرمایید.
بله،
مربانی سم
مسافر دکندار نخبر کم تاسو دیر شم وزور تا کلی دادار خلیجان به د بمباریو په زیاد کې، یا د یساف، یا د افغانستان د دولت، یا د دغه ځانګړو ځواکو په باب کې پیدا موضوع ټاکلې ده. وه
بله،
دا ډېره ښه موضوع ده. دا خو که چېرې یو څوک خپل ځان ته اشاره وکړي یو بل ته یوه ګوته نیول کېږي ځان ته څلور.
ستاسو خبره وکړي، ستاسو پلان کې اس مهرباني
وکړئ.
باید که چیرې طالبان جنگ کوي یا طالبان جنگونه کوي یا طالبان دغه د یو دښمن په مقابل را وځي، باید د کورو د زنانو د ماشومانو څخه استفاده ونه کړي، نه؟
بله.
زما یو کوچنی، زما په کور کې د مثال په توګه یو دوه بچیانې دي، زه یې ته وایم چې د دې سره جنگ بله تره بله غږ وکړي، وایي ته د ادې د څنګه ناست یې، را تېره شه چې زه دې یو ګوټ وویلم. چیر پر تاوار یو کوم بیا دې خوږیږي، نو چې یو کښنه و دې ته اشاره کوي چې پاکستان ساري هغه پاکستان ساري مور ته جګه خوا به دي شي، باید هر څوک په عام وګړي ته عام لږ خوا به دي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت میلمنو ته باور شو. د دې لپاره چې په لالګل سپ په تاسو باندې وطن دو سپ سخت انتقاد وکړو، لطفاً لمړی تاسو وضاحت وکړئ.
اندت وطن دوست صاحب نه ډیره زیاته مننه، او د دې انتقاد د پسر سترګو باندې مننه، ځکه چې نیوکه دی، سالمه نیوکه دی، هر وګړي حق دی. خو رازم د دغه ته شاید د زما نه مرکی اورېدلې وي په تفصیل سره. دا اوس هم د ما د دغه نن چې مې خبرې وکړلې که دا دوباره دی واوري، ما د مخالفینو په اړوند باندې خبرې وکړلې تقریبا د تېرې ورځې نه چې ملګرو ملتونو کوم راپور نشر کړی دی، په هغې کې موږ همیشه هغه څونه خبرې چې ما د رسنیو سره کړي دي هغې کې موږ دا ویلي دي چې د جنگ ټولې خواوې په بشري سرغړونو او په جنگي جرمونو باندې تورنې دي، او دغه جرمونه دی کوي نه یوازې دولت، نه یوازې بهرني ځواکونه، بلکې په افغانستان کې هغه په مجموع کې ټول مخالفین چې کوم دي، هغې د ملکي خلکو کورونه د سنګر په توګه باندې استعمالوي، د سپر په توګه باندې استعمالوي، او نه باید دوی دا کار وکړي. او موږ هغې ته ویلي دي که چېرته دوی واقعا د اسلام په نوم باندې جنګېږي، نو د یو بېګناه انسان انسان وجنه د ټول علم وجنه ده باید د دینه ډډه وکي او داسې کارونه کی چې هغه هغه سره ملکی مرګ جوړه راپورته شي. منګ په دې باندې پویږو چې منګ غریب خلک چې دی هغه هیڅ اته جواب نشي ویلې که حکومتي قواوې د دې کورونو ته سیمه ته ورځي هغه تم جواب نشي ویلې که مخالفین هم راځي د دوی کورونو ته لکه د چې ویلې چې ما د کور نه په پوسټه باندې ډجه وکړلې زه مجبور شم چې خار تر اغلم دغه سیمه مجبوریتونه د زمنګ د خلکو زدا در کوم در کړی می دی زده قربانیانو سره په ټولو قرب اکثریت قربانیانو سره زه په اړیکه کې يم هغه ما ته ټلیفونونه کوي د هغه سره زه خپل خالي چې کوم دی هغه ما سره شریکوي او شریک کړي دي هم دي زه خپل هم دغه قربانیانو له جملې نه يم زما د کورنۍ غړي په دغه ټول جریان کې قرباني شوی دي په داتیرو دوه میاشتو کې تقریبا شپږ د کورنۍ غړي بی ګناه قرباني شوی دي. خو راځو دې ته چې پرخ د مخالفینو او د دولت او د بهرنۍ قواو ترمنځ څه شی دی هغه باید پاغي خبري وکړو. ما مخکې اشاره وکړله بهرنۍ قواوې چې دی هغه نړیوال کنونسیونونه او سندونه چې دی هغه امضا کړي دي د یو نظام دی یو سیستم لاندې افغانستان ته راغلي. زمنګ دولت هم یو نظام دی یو سیستم لري او لکه څنګه چې زمنګ ورور ورته اشاره وکړله چې په مجموع کې مخالفین چې دي د تیتو پاشان ډلې دي هیڅ قوانینو ته احترام نه لري او هیڅ قوانینو ته متحد هم نه دي نه امضا کړي دي. نو هغومره ګیله چې د یو نظام نه کیږي د یو سیستم نه کیږي هغه په مجموع کې د تیتو پاشان چریکي ډلو نه کیږي. نو په دې خاطر باندې دلته دغه یو لوی توپیر دی دوی ترمنځ موجود دی که اغه مثلا یو څوک وی چې دا بد کار کوم نو یو سم سړی ولی وی چې دا بد کار هم کوم یعنی دلته دغه 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 یو لوی توپیر موجود دی. نو په دې خاطر باندې منګه چې زیات نیوکه په بهرنۍ قواو باندې کوو یا په خپل دولت باندې کوو د دوی نم امدوغونه هله کیږي چې د ملکی تلپاتو په اړوان باندې مسولیت پذیرو وسیږي. نه باید د مخالفینو په شکل باندې دوی هم برخورد وکړي که بیا دوی هم د مخالفینو په شکل باندې برخورد وکړي نو دوی او د هغوی ترمنځ هغه پرخ له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې شاید زمونږ دغه ورور چې دی زما ټولې مصیبې یا زما ټول د دفتر کومې اعلامیې چې دی هغه دی نه دي لیدلي او یوازې کیدای شي په کوم فکر باندې یا په کوم نظر باندې په ما باندې نیوکه کړي په دوه سر سترګو منم.
مننه لال ګل لال. د اوریدونکو یو دوه پوښتنې پزړه پوری وي توخه دا خبره وکړه چې اول دا کسان نه محاکمه کیږي یادیشي پرسنوي کې دا خبره یادیشي اول نه محاکمه کیږي او هغه مسافر دا خبره وکړه لکندار چې طالبان د خلکو په کورونو کې ځای نیسي او له هغه ځای ډزې کوي نو بیا تلفات اوري. البته د مسلې ته وطن دوستم اشاره وکړه هم در څه کته سو په دې دواړو برخو کې په لنډو باندې توضیحات ورکړي.
دا چې نه محاکمه کیږي څوک په دې اړه باندې مخکې لال صاحب اشاره ورته وکړله دا کنوانسیونونه او پروتوکولونه او بعضې میثاقونه چې دولتونه امضا کوي نو دغه یو مسولیت هم منځته راوړي. یعنی معنا دا ده که څوک د دینه سرغړونه کوي هغه باید مجازات شي. په مجموع کې خبره دا ده چې د دغه پوښتنې د ځواب لپاره ښه دا وه چې دلته د دولت کوم چارواکی راغلی وای په خپله د دفاع وزارت یا د کورنۍ چارو وزارت نو زما په نظر ښه به ځواب کړی وای. خو زما په نظر باندې که چیرته د دغسې مسایلو عاملین چې دي که هغه مجازات شي واقعا مثلا دغه جغتو کې دغه پیښه وشوه میدان وردګو کې یا کاپیسا کې وشوه تګاب کې یا د هیواد په نورو سیمو کې وشوله خلک هلته ډېر مظلومه دي بې کاسه دي بې وسه دي د هغوی وس دومره نه رسېږي چې کابل ته راشي یا هلته په ولایت کې څوک غږ واوري یا یې قومندان غږ واوري. یعنی معنا دوی د جنگ په سیمه کې واقع شوي دي د دوی سیمې چې دي د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي دوی هلته یو بل نه ژوند لري دوی نشي کولی چې یا شکایت وکړي یا خپل غږ تر نورو ورسوي. نو ښه خبره دا ده که چېرته داسې واقعیت کیږي او په ترڅ کې واقعا کوم چارواکی کوم پیلوټ کوم د فرقې کوم قومندان دغسې کومه تخطي کې نو ښه خبره دا ده چې محاکمه دي سي که د فساد په تور باندې یو سرتیری محاکمه کیږي شل کاله او په نورو مسایلو کې محاکمه کیږي نو خبر دا ده چې دغه نظامی قوانینو د سرغړاوي په تور هم باید محاکمه شي تر څو پورې خلکو ته یو ډاډ شي. لکه مخکې چې ورور دا خبره وکړه د غزنین چې باید د خلکو سترګې دیم دې ته حکومت ته چې باید په دې مورد کې تر څو پورې دا خلک دغه حکومت د خپل ځان وګڼي او اعتماد پی وکړي. او بله مسله دا موږ د سازمانونو د موږ مخکې هم یادونه وکړه لګورې دغه راپورټ چې اوس یوناما یا د ملګرو ملتونو ادارې چې په افغانستان کې کومې څنګه چې د دې خبر کړی دی دا سی رپورټونه باید زموږ د بشر د حقوقو کوم سازمانونه چې دي په ځانګړې توګه کوم کمیسون چې دلته اساس موجود دی هغوی باید د فشار د لارې نه د خپل اعلامیې ورکی راش مرکی وکي دولت دې ته مجبور کی مثلا په دولت باندې فشار راوړي په وسلوالو مخالفینو باندې فشار راوړي ځکه یعنی دا خبره باید وسلوالو مخالفینو ته تر یو حده پورې ورسیږي دا پیغام ورته ورسیږي چې تاسو جنگ د افغانستان کې د څه لپاره کوي کې د قدرت لپاره کوي یا سبا داسې غواړي د حزب اسلامي چې راغی مثلا د سولې پروسې ته تاسو د سولې خبرې دغه دی پیل کړي دي د امریکانو سره کوي بیا سبا راځي مخکې مو حکومت وو غواړي چې مثلا د نظام یو برخه شي نو په دې صورت کې بیا تاسو هغه تور داغونه چې په تاسو باندې وس لګيږي هغه بیا د تاریخ تر اوږدو پورې ستاسو په دیلمن باندې پاتې وي نو ښه خبره دا ده چې دغه سي اورګانونه دغه سي سازمانونه د مدني بنسټونو چې کوم دي یا په مجموع کې دغه اجتماعي رسنۍ چې دي دغه موضوع ته باید ډیر اشاره وکړي ډیر تر پوښښ لاندې راشي ما مخکې اشاره وکړله چې دغه جنگ لبد بخت زموږ نه دی په سلويختو کلونو کې چې څه وشول د کمونیست په نامه باندې د خلکو وژل سول نن اما خلکو ته چې خلکو کمونیست ورته ویلي
بل او بخشه لال صاحب تاسو دا خبره وکړه چې فرضاً د حکومت استازی نشته چې هغه دې ته ځواب ووایي لیکن هغه ته مو اشاره وکړه د بشر خپلواک کمیسون استازی ته نو فرضاً صاحب تاسو ځواب ووایي چې دوی اول پر حکومت او یا په دولت وسلوالو مخالفانو باندې فشار نه راولي او کې راوسته دې څه فشار فرضاً صاحب
بله یک نکته ما در خلال صحبت های دوستان مطرح شد میخوایم عرض کنم که خوشبختانه دولت افغانستان با تصویب کد جدید جزا یک کد جدید جزا قانون جزای افغانستان جدیداً تصویب شده در این کد جزا خوشبختانه جرایم بین المللی مثل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی جرم‌انگاری شده به عنوان اعمال مجرمانه در قانون افغانستان پذیرفته شده و ما توقع داریم که من بعد هر شخصی و هر گروهی که در قلمرو افغانستان مرتکب جنایت جنگی میشه که تلفات ملکی یکی از مصادیق جنایت جنگی است مورد محاکمه و بازپرس قرار بگیره مورد بازخواست قانونی قرار بگیره متاسفانه هنوز ما در افغانستان شاهد فرهنگ معافیت هستیم کسانی که مرتکب جنایت شدن خصوصا در 16 سال گذشته مرتکب تلفات ملکی شدن خصوصا مخالفان مسلح دولت افغانستان که متاسفانه افراد و اماکن کاملا ملکی را به صورت هدفمند و سازمان یافته هدف حملات خود قرار میده اینا باید پاسخگو باشه ولی تا هنوز هیچ بازپرسی صورت نگرفته و با تصویب کد جزا ما امیدوار هستیم که انشالله شاهد محاکمه کسانی باشیم که هر روز مرتکب جنایت جنگی میشن آنچه در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان البته پیشتر از یک نکته را باز یادآوری کنم یادم رفت که در بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی نه تنها فردی مثلا یک فردی که میای انتحاری میکنه افراد ملکی رو تلف میکنه نه تنها او مسئولیت داره بلکه تمام افرادی که در سلسله مراتب فرماندهی امو گروه مرتکب قرار داره اونا قابل محاکمه است و ما دولت افغانستان نهادهای عدلی و قضایی میتونه این اشخاص را که در سلسله مراتب فرماندهی قرار داره مورد بازخواست و بازپرس قرار بده در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خدمت شما عرض کنم که کمیسیون در 9 سال گذشته که به نظارت خودش شروع کرده فشار از شیوه های مختلف از روش های مختلف استفاده کرده که تلفات ملکی کاهش پیدا کنه حداقل هم بر مخالفین مسلح دولت افغانستان هم بر طرفین منازعه اعمال فشار کرده خوشبختانه این اقدامات کمیسیون که شامل صدور اعلامیه است نشر گزارش های سالانه است برنامه آموزشی و آگاهی دهی است دادخواهی است در سطح ملی و بین المللی خوشبختانه امسال در اثر دادخواهی های کمیسیون یک روز به نام روز جهانی قربانیان تروریسم نامگذاری شد که دولت افغانستان مبتکر همین عمل بود و قطعنامه پیشنویس قطعنامه را دولت افغانستان و عده کشور دیگه تهیه کرد با این اقدامات کمیسیون ما خوشبختانه شاهد تاثیراتش هم بودیم یعنی اگر بله. شما گراف تلفات ملکی را از 9 سال به این طرف مطالعه بکنین خوشبختانه دولت افغانستان اقدامات خوبی را انجام داده که تلفات ملکی کاهش پیدا کنه و از جانب دولت این تلفات کمتر شده بله. اما متاسفانه مخالفین مسلح دولت افغانستان ایران هیچ توجهی به این قواعد نداره و پابندی نداره.
بله مننه فرزام صاحب، البته بخشنه غواړم مخکمه د همدر صاحب په ځای باندې لالګل وویل لایخ بخشنه غواړم لالګل صاحب تاسو به بیا را شو خو اوس د پولیسي جرګې کې د کندوز استاد ډاکټر فاطمه عزیز په ټلیفون را سره ده، دوی تام شرغلاص تو یو نظر صاحب.
بله ډاکټر صاحب خوش آمدین به برنامه، یک چند لحظه وقت داریم، ما در مورد کابل و در مورد دیگه ولایت ها زیادتر صحبت شد، از شما بشنویم مسئله تلفات ملکی از نقطه نظر شما تا چی حد خطرناک است، تا چی حد این موضوع مورد بحث قرار میگیره، یعنی نظرتان بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترم، دوست مانگی خوش آرام باشن. خب متاسفانه تلفات افراد ملکی یک گپ نو در افغانستان نیست و از زمانی که جنگ در افغانستان آغاز شده همه روزه ما شاهد تلفات افراد ملکی هستیم که این بار هم شما دیدین که یک روز پیشتر در ولایت قندوز عملیاتی که صورت گرفت یک تعداد از افراد ملکی در این عملیات ها تلف شدند که شامل خانم ها و اطفال هم هستند. به نظر ما تلفات افراد ملکی یک نقض حقوق بشر است و کسانی که باعث تلفات افراد ملکی میشن.
دکتر سبی مسائل نمایندهشان صحبت کردن، ما از نقطه نظر ولسی جرگه این موضوع رو میخواییم از زبان شما بشنویم. ولسی جرگه هم در این موضوع بسیار صدا رو بیرون نمیکنن، یعنی نام در غم خود ماندن، در غم انتخابات ماندن، یعنی اونا که صدا رو نکشن کی باید صدا رو بکشن؟
خب یک تعداد به وقت که همه رفتن به پروسی کمپاین خود، ولی از قندوز خب ما در ولسی جرگه هم مسئله را مطرح کردیم و در مطبوعات هم از دیروز به این طرف ما در چندین شبکه های تلویزیونی و رادیویی موضوعات مطرح کردیم و ای را بارها ما تلفات افراد ملکی را گفتیم که مایه نگرانی ماست و ای را دولت توجه جدی شده ای راستا تقاضا کردیم و هر طرف و هر جنایی که باعث تلفات افراد ملکی میشن به هیچ وجه برای مردم ما، برای ما ها که من نیستم، برای مردم هستم، این برای ما قابل قبول نیست.
بله دکتر عزیز،
یعنی سال گذشته هم در جای دیگه هم ما شاهد تلفات افراد ملکی بودیم. کسانی که مثلا مخالفین دولت هستن و یا طالبا هستن، اونا خو هدفشان همی است که بیاین وحشت و دهشت خلق کنن و برای اونا مهم نیست که افراد ملکی کشته میشه، هر کسی که هست منتها افغان کشی رو اونا دنبال میذارن. ولی خب برای کسایی که اینا مدافع حقوق بشر هستن و کسانی که به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان هستن و همچنان نیروهای امنیتی ما، عملیات های خود باید در یک هماهنگی و بسیار با دقت انجام بدن تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری صورت بگیرن.
بله تشکر دکتر عزیز، لیکن په کندوز د ملکی تلفات و ارقام تاسو لری روان کال په کندوز کې څومره ملکی تلفات وشته دي؟
د څه دقیقه معلومات ما سره نشته، خو زه فکر کوم چې تلفات بیخي ډیر دی او ګراف په سکل کې بیخي اوچت دی، یعنی زه فکر کوم چې که توجه ونیسي په دغه حالت کې وي او ډیر فاصله د دولت او د ملت ترمنځ فائدہ کیږي او دا خپل یو فاجعه ده. او زه فکر کوم که دغه روان یې نو خلق مجبور دي چې یو طرف په یو جناب اندزان وتړي او دوی طالبانو سره زی، متاسفانه د دوی ځوانان زی طالبانو سره عقده نیسي د دولت او د حکومت په کډونو او په حکومت باندې.
کچرت هم ده سی بی و بخشی دلت یو سوال مهم سوال ده، د اوس هم د افغانستان د بشر د خپلواک کمیسون استاد شغل فرزام را سره ده، د مخکی وویل چې د دوی د اسایل مخی اویا پوسلو کې تلفات ملکی تلفات د افغانستان د دولت د وسلوال مخالفانو له لوري اوړي، نو کچرت اویا فیصد د هغوی له لوري وي او لس فیصد د دولتي ځواکونو له لوري، د اویا فیصد کسانو ته چې د طالبانو له لوري تلفات او د داعش له لوري تلفات اوشتي دي، د دوی کورونه یو کسان ولې له دولت سره نه یوځای کیږي؟
نه زه فکر کوم چې دغه څه او د هغوی د کورنۍ د تعداد زیات د هغوی د اردوی ملي او د پولیس د ملي پولیس سره یو ځای دی ځوانان، دغه اردو او پولیس ځوانان چې په خط کې جنگ کوي کنه، خط اول کې جنگ کوي طالبانو سره، دوی څوک دي؟ خدای هم دغه خلک دي. نو که دغه څه حالت وشي فاصله ډیر پیدا کیږي، یعنی زه فکر کوم چې خلک د سوایي چې هغه خو ترورستان دي، طالبان دي، د دوی هدف وحشت خلق کول دي او هغوی خود خپل حکومت چې خپل لاس باندې د حکومت رائے ورکړي دا د حکومت انتخابي حکومت دی هغوی وایي چې موږ په دغه حکومت کې حق لرو چې دوی د تامین امنیت وکړي او تامین حقوق بشر وکړي خو دوی رښتیا وایي کنه حکومت د تروریست نه دومره هغه توقع نشته هغه خو هر کار چې کوي کوي او انتخابي حکومت خلکو باندې مطابق د قانون اساسي باید چې امکانات مساعد کې تامین امنیت وکړي حقوق بشر ورته تامین کړي.
تشکر دکتر صاحب. فاطمه عزیز. بله. تشکر محترم آقای لال. 10 دقیقه دیگه داریم در قسمت اول. چاره چی است؟ در اینجا یک کمبودیه که میبینیم امین آدم ملامت در افغانستان هیچ پیدا نمیشه. حکومت ملامت کده میره مونتا حکومت مگر آقای غنی باشه و به کدام موضوع او خو نمیره تیاره نمیشنه بمبارد نمیکنه. حالی یک تقسیم وظیفه تگه پام است. یک منطقی که در اینجا موجود است که تحت بحث باید قرار بگیره ایست که منطق جنگ است. طرف مقابل اگر واقعا امی طالبا یا به گفته خودشان اگر به عدالت جنگ میکنن خو باید آدمای بیگناه را اینا دفاع بکنن نه بکشن. از او خاطر یک ضعف تبلیغاتی یا در وزارت اطلاعات کلتور یا در سازمانای مثل سازمانای شما یا در سوسیال میدیا در یک جا یک کمبود موجود است که این منطق جنگه که اینا میرن انسانای بیگناه را میکشن این را باید تضعیف بکنن، این را مسخره بکنن، این را هر کس که میکنه این نامردانه است، ناجوانمردانه است. از این گونه تبلیغات در سینما ها، در فیلم ها، در هر جا باید کار شود. این موضوع ما شما نمیبینیم در افغانستان. هر کس والا تقدیر قسمت که قرار ششته که میگه که مقصد دو بار دو شتره که من بار ندارم به من هیچ غرض نیست صاحب. نه از او خاطر رای حل چیست لال صاحب؟
څو خبرې دي دلته چې باید په نظر کې ونیول شي. اول خو په خپل باندې د دولت امنیتي قطعاتو کې د مکافات او مجازات کلتور چې دی دا ضعیف دی. دویم دوه کاله مخکې د افغانستان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي ملي پالیسي جوړه کړله. فکر کوم چې دغه پالیسۍ ته هم دومره اهمیت هغه ځواکونه چې عملا په عملیاتو کې شریک دي یا یې ترېنه خبر نه دي او یا یې لوستلې نه ده او یا ورته هم درناوی نه کوي.
ما با سر حکومت آمدین، ما سر 70% مسئله که طرف مقابل بدون منطق آدم کشته میره سر از دو یک ذره فوکس شوه که سر دولت خو کل یاسان از دوزده میره دولت. حالا بسیاری کسا از ترس طالبا حتی گفزدن خود تغییر میته باز میای دولت تا میزنه که باش تو طالب مره غرض نگیر. از اون خاطر 70% منطق طالبا که آدم های بیگناه رو میکشه اینو چطور تضعیف بسازیم؟ سر ازی اگر کدام رای حل پیشنهاد
ذره ازم دغه ټول خبرو تر از نه د طالب نه ویریږم نه د دولت نه ویریږم په کوم رس چې پیدا شوی یم او همدغه سه به یو ورځ د دنیا نظم او
خو منظور ما شما نیستین. منظور ما ایست که سر طالبا هیڅ گپ زدن گپ نزدن مچ ده در افغانستان. تنها آقای اشرف غنی و عبدالله را گیر کردن دوزده میرن سی به تو خونه میشه.
په دې باندې راځو. تاسو ګورئ چې د طالبانو ادرسونه معلوم دي، په کویت کې د دوی دفتر دی او د دې لپاره نړیوال بنسټونه شته. د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، ملګرو ملتونو بنسټونه دي. دوی یوازې د راپور په خپرولو باندې بسنه باید ونه کړي، دوی عملا لاس په کار شو. هغه نړیوال بنسټونه چې د دې لپاره معذب تشتون لري، د امنیت شورا نور دوی باید څه لپاره دي؟ دوی باید همدغه ادرسونو د طالبانو پوښتنه وکړي او دې باندې هم پوهیږو چې طالبان څو حمایه کوي. زمونږ دواړه همسایه هیوادونه حمایه کوي. د دوی نه عقلن ملګري ملتونه پوښتنه نشي کولی. آیا زمونږ حکومت د دوی پر وړاندې باندې هغه اسنادونه چې دوی لري او یا نه دي جمع کړي باید جمع کړي؟ هغه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي تر څو پورې ملګري ملتونه په هغه خواوو باندې چې د طالبان حمایه کوي، په مجموع کې مخالفین حمایه کوي، هغې باندې دغه کومې اوبه چې د کومو چینونه راځي دا پرې وچې نه کړي، نو څنګه به دغه جنګ ته د پایټکه پیدا شي؟ او بل خوانه چې مثلا امریکایان چې دلته یا بهرنۍ قواوې چې دلته په افغانستان کې بمباردونه کوي او خلک وژني، ملکي خلک وژني، نو دوی چې هغه کاروانونه چې د ایران او د پاکستان نه راځي ولې په هماغه ځایونو کې خونسا کوي؟ نه کله چې ملکي خلکو منځ ته راشي او هلته نور روانه مو کې او بیا د ملکی خلکو په منځ کې په دوی باندې بمباری کوي. د دې په څنګ کې نور داسې ډیر مسایل
دي چې حکومت خفامی دي حال یک رای حل هیڅ کس پیشنهاد نمیکنه. فرضاً شما چی فکر میکنین یک جنبندی شو پروگرام که رای حل چی است؟
بله، قبل از اینکه راه حل را مطرح کنم دو نکته را میخوایم عرض کنم. اول این که در قبال حقوق بشر دوستانه نه تنها دولت بلکه تمام طرف های مخاصمه به شمول شورشیان مخالف دولت افغانستان مسئولیت داره، مسئولیت جزایی داره در صورت ارتکاب و نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی مسئولیت جزایی داره. استفاده از سپر انسانی هم یکی از تخطیهای واضح نقض حقوق بشر دوستان است. چند راهکار به نظر من میرسه که ما میتونیم با توسل به این راهکارها حداقل شاهد کاهش تلفات ملکی باشیم. اول برنامه آگاهی دهی به صورت گسترده صورت بگیره. یک دلیلی که من فکر میکنم مخالفان مسلح دولت افغانستان به قواعد بشر دوستانه بین المللی عطف توجه نمیکنه اینه که اونا از عواقب اعمال خود آگاه نیست. بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی هر کسی که مرتکب تلفات ملکی شود، مرتکب جنایت جنگی شود، مسئولیت جزایی داره، مرتکب جنایت شده و هیچ گاهی جنایت جنگی تابع مرور زمان نیست. در هر زمانی که فرصت عدالت فراهم شود، کسی که مرتکب جنایت جنگی شده باشه مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار میگیره. بنان افزایش آگاهی میتونه یک راهکار باشه. دوم، به نظر من راهکار دوم اینه که باید پرونده ها در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان شکل بگیره. بر اساس حقوق بشر دوستانه، بر اساس کد جزای افغانستان، کسانی که مرتکب جنایت جنگی میشه، مرتکب عملات انتحاری میشه، افراد ملکی را هدف حملات خود قرار میده، باید مورد تعقیب عدلی قرار بگیره تا فرهنگ معافیت ختم شود و کسانی که مرتکب جنایت میشه احساس مسئولیت و معافیت نکنه. و نکته سوم اینا که دولت افغانستان امنیت مردم و شهروندان افغانستان را بیشتر بگیره تا مخالفان، تا کسایی که تلفات ملکی را مرتکب میشه، افراد ملکی را هدف حملات خود قرار میده، از اینا از افراد ملکی حفاظت لازم صورت بگیره در جریان مخاصمه مسلحانه در افغانستان.
مننه فرزام صاحب. البته دی حکومت مسئله ته مو اشاره وکړه د ازریب چپو کې پراتلون کې ساعت کې د نظامی تلفات مسله چیرو، خو په دې برخه کې به چې د خبرونه څو دقیقې پاتې دي د ډاکټر عزیز نظر واخلو. تاسو څه پیشنهاد لرئ؟
فکر میکنم خداحافظی کردن
دیگه تلفن قطع شوه ده. د همدر صاحب نظر واخلو.
همدر صاحب یک جنبندی کنین سه.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه جنگ ختمول مهم دي. که جنگ رواني، یعنی پښتو یو متل دی، په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي. په جنگ کې ملکی تلفات وي، په جنگ کې نور تلفات وي. دا که اوس موږ هر نوم ورکو تلفات په دې کې شته دي، موږ باید د جنگ د ختمولو لپاره، د سولې د راوستلو لپاره، او افغانستان په یو باثباته ملک د بدلولو لپاره کار وکړو. ګورې اوس ادرسونه موجود دي، خلک شته دي، د خبرو ټولې دروازې هم فکر کوم تر یو حده پورې خلاصې شوې دي. وسلوال ډلې دي کوشش نه کوي چې د جنگ د لارې قدرت ته ورسیږي. هر څوک چې د جنگ د لارې نه قدرت ته رسیدلی دي، موږ تاریخ گواه دی چې هغه ښه نتیجه نه ده ورکړې، بیا بل جنگ پرې راغلی دی، هغه یې د منځه وړی دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ سولې ته ورسیږو، د سولې لپاره هلې ځلې وکړو، او دا نړیوال کدل تر غلی
دی که دا غم سره دا دي. بسیار خوب پیشنهادات شما. مونتا دمی جنبندی از این پروگرام یک چیز عادلانه اگر گفته شوه ایست که رژیم فعلی افغانستان مقایسه کردن مثل استالین واری یا مثل رژیم ایران واری که دو مظاهرات نفرای خود زدن، او تو قصدن یک چیز موجود نیست. ایران آدم در نظر بگیره، یعنی اگر یک کار میشه به اساس اشتباه شده یا به اساس معلومات غلط شده،
معلوم خبر ده جناب. بله، نظر سر.
اما کل
یعنی موږ خو یعنی هیڅوک دا یعنی دا خبره ډیره خبره ده. ګوره موږ په دې نظام کې لکه تاسو چې مخ کې ویل، موږ لاسرسی وو ډاکټر عبدالله او اشرف غنی ته لرو، نو ځکه ټکو موږ په دې باندې پویګو چې هغه داسې خلک دي چې هر خبره چې واوري هغه موږ ته سنشي ویلې. لیکن وسلوال مخالفین که څوک انتقاد پیو کې، تاسو ولیدل چې په خندار کې د ورسی جرګې او کاندیدال ته چې ترور شو، ترورونه روان دي، خلک وژل کیږي، ته حق اواز څوک نشي پورته کولای. له بده بخته ډیر بد وضعیت په افغانستان کې. دا باید تاسو تاسو درک یې دا صحیح ده چې تاسو لږ لرې ناست یاست. د افغانستان وضعیت هغسې نه دی لکه د بیرونه چې څوک ورته ګوري. نو په مجموع کې خبره دا ده چې بالکل دا دولت دی، دا اساسي قانون دی، دا دغه ملي اردو کې چې څوک دي، چې په دولت کې څوک دي، چې وزیران څوک دي، چې دغه نور د امنیتي ارګانونو منصوبین څوک دي، دا خو د خارج نه نه دي راغلي، خو زموږ ورسه چې ورونه دي، زموږ ورسه چې عزیزان دي، په همدې کې تلفات ورکې. یاره ورځ تاسو وګورئ، دفاع وزیر تیره ورځ په خبري کانفرنس کې وایي چې موږ د ورځې 13 ځوانان چې دی هغه تلفات ورکوو، یعنی شهیدانیږي 13. لیکن بیا په خوشحالۍ سره وایي چې موږ د جلب و جذب کوم پروګرام چې دی هغه پټه پنه ده درېدله. یعنی معنا دا ده چې موږ د جنگ دپاره، موږ د دې ځوانانو د قربانۍ دپاره هر ورځ چې دی د خلک جلب و جذب کوو. یعنی معنا دا ده چې
تاسو دې ته اشاره وکړه چې دفاع وزیر ویلی دی چې د ورځې 13 تنه تلفات لرو. په راتلونکي ساعت کې په افغانستان کې نظامي تلفاتو مسله